Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن جمعه د 1499 يم لمریز کال د چنګاخ کې اسمبلی ومه او د 2020 زیږدیز کال د اگست 28 نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي د مصالحې عالي شورا ویلي راتلونکې اونۍ ممکن د سولې خبرې پیل شي خو طالبان دا کار د خپلو پاتې بندیانو په خوشې کېدو پورې مشروط بولي. روسیې په بیلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی. دا راپور نه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبانو د ناتو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه 4 کسان وژلي او په بیلاروس کې پولیسو 40 تنه خبریالان نیولې دي. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړې. دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلن زوی یې وواژه. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فرا والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د 4 کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغېزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا 40 تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه مینسک کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یوه مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د ازادې اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهره چانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت اغادل د درناوي لپاره جوړ شوی وو. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزل الردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څلور یو ښارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکي څلورویشت ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دوه دیرش ټیټه دوه ویشت. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دیرش ټیټه نولس. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه نولس. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټه شل. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه اته ویشت.
زمون غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پیل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاته بندیان خلاص شي. د بهرنی چارو وزیر بیا وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
دغه شرایط چې لوی جرګی ایښی و موږ پوهیږو چې ټولې د خبرو پیلې دو سره نه پوره کیږي.
بل لور ته طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
د ژوند په رنګونو کې اوري
رسپکتور د خبره کابوی نه کنه نه
نوخته خو ډیر سپینګی ښکاریږي
سپینګی نه ما خو همونه ونه.
د خبرونه تر پای نو راپورونه هم شته. هله د ملتیام وکړي. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشې کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنس ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی و او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
Sharaichi Louis Jergi issue mush pehiruchi tole da khabaro pele do sara na pura kije khumur hodlaruchi haga sharait da khabaro patratski pura si yawa asasi mauzu da da chi د طالبانو د ورستي ډلې په خوشی کې دوه سره دراتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نوړتلو په اړه د خپل ژوندو درناوي وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې تیره میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لویدیځو هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. ښاغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د ده په وینا هغه هیوادونه د سولې بیه او اهمیت هم درکولی سي. د افغانستان د مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یوه ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالاً راتلونکې اونۍ پیل سي.
و موریدل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط یې د پات درېس او شلو زندانیانو چې حکومت خطرناک بللي خوشی کول دي. دا ښکاری چې حکومت هم ممکن د راتلونکو نه تر پایه د غشمیر زندانیان خلاص کړي، خو طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه په ډاګه کړي. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي بیا وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی نیولی او طالبان د سولې ته رامخته شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
طالبانو د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ملاستيال شیر محمد عباس تانکزای چې دغه پلاوی مشري کوي، ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي. خغلستانی سیاسي رادیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالقدیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمدزای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالله نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متیو الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی.
خغلستان اگزای وای د هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې بعد د طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانکزی د قطر او دغه راس د یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکسي لکېلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلي ستانکسي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو وسی، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی لوړان دي د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نو موري د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوی پلاوی په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل:
کارای کې تحریک طالبان میکنه،
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغه پوري اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوي ده. موږ له دې اړخه لوړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان شوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان له لوري وي.
داسې یو اساس وخت کې د یو نوي هیئت جوړول دا په دې معنا دي چې دا به نوي او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان له خوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې که بیا یو مرحلې ته بالاخره ورسېږي. نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بېله ډله یو بېله ټوټه چې د اقل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه یې ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړپوړي پخوانی چارواکي د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. خو اوس اورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. احمد شیبر ته غوږ شئ.
نیوزیلند ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبې نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبې په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د چاریکار د یوه اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او دستي د کورنۍ له غړو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی و او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمت وایي چې دی نه پوهېږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهېږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کرونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یوه نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2000 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوختو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دوهم تریتم شوی پاول اوفربی نومیشي چې وروستی ځل د 2014 کال د مې په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د مې په میاشت کې له ای بی سی تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سی تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره او 13 مینان سلاکاران او ځینې کارکوونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خاطر پردیس راپورته.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کانونو پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره مینان مشاورین او یو شمېر نور کارکوونکي د اداري فساد او د کانونو د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوې دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پټرولیم
د قانون پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره مالی اداري معین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوي وو او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوي. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید دې قضیې د هر اړخیز څېړلو ډاډ ورکوي. تېره ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودل په شرط ازادي لري ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان که څه هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې لیږل شوي اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی تر څو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي تر څو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت 44 پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورځو کونړ ته. په دغه ولایت کې د خوښیو د مراسمو پر مهال د موسیقي پر غږېدو بندیز لګېدلی. قومي مشران وایي ځکه یې دا پریکړه کړې چې د جنگ جګړو له امله یې سیمې ته هر ورځ د ځوانانو جنازې ورځي. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقي غږول. دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو یې غوښتل نشي کولی. په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
موږ راغون شوې زموږ د ماما د زوی واده دی او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دی چې دا پروګرام بندې مکوې. نو زموږ لغواړي چې سیلم وکړو لوبي مکوف کې په مشرانو دخوانه بندیز دی چې مکوې دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو. نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولي. ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بېدره کلی. ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته د اذیت او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې موږ واقعا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمې ته د جګړو له سنگرونو د ځوانانو جنازې راوړل کیږي او په ډېرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین ادعا وکړه چې کرملین د بلاروس د بحران په برخه کې تر متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بیلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاتې سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوته نسي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر وویشتمه خبره سو دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین دغه راز د بیلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د کرارولو لپاره یوه ډیپلوماتیک لار ومومي، سره له دې چې په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی. خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بیلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بیلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیې په لومړي سر کې ویلي و چې ځواکونه یې په بیلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه هیواد کې ځای پر ځای سي، خو پوتین په وروستۍ مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بیلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلارې عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیې او بیلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9 د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډکو بلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي وایي چې پرونې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لګیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ په اړه له طالبانو سره خبرې کړي. په ننګرهار کې د مان یوې 14 پلار او 13 کلن زوی یې ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون وویل چې دغه 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې ده. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. دغه خبره پرون د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلینو آزادي راډیو ته وکړه. دوی لیزیانا چارواکو د لاوراتو فان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. تلویزیانا ایالت والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شول چې ونې پر کورونو چپه شوي، او شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلانزبینه مینسک په آزادۍ څلور لارې کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو منی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شوي او پوښتنه ترې شوې چې د کار جواز لري او کنه. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نواب
څه کور برکه ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره څه کلن به
یاره سپېڅلو ته به خبره کاوی
یاره زه خوایم سندې کلن به
نه کلن نه
نو ته خو ډیر سپینګیر ښکاریږي
سپینګیر نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګیر کړی
غمو سپینګیر پته کاوه چې زو لاس سپینګرانو
اته درته وایې چې کور کې څوک اسانه وسیږي
کور کې له ما سره اته کسان
اته کسان دي د څوک څوک دي
زمون می دي فز نه زم نور نه
اړ یو څه کار کوي وظیفه چي لري
اړ یو لګي خارې نه دا چې ولس دوله سوځل له سکولو دا
ښا
الله نور وړي
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
ای څوک کار نه کوي
نه نه
خاين لاسمان را لویږي
بس ونه واخلم وړي په واخلم بل نه واخلم کارځه منځګر شو
ښه قرض کوي بیا چې برابروي
بیا برابرو
خلک قرض درکوي
ونه به نه راکوي
ښه لچانه قرض کوي کاکا
فرزه من می دی قربان می دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
بیا قرض خپل در دوخته يم ده
او
بیا جنگ جنجالم پیسې وای کنه
ونه نه کیږي
سره کوم جنگ
او ما سره پیسې نه راغو وختینو
بې بیا جنگ سے بل آخرم سنگا بکڑے
آو بیا بمچر تو پیدا کرو بل آنجوان لما واسطا غطا بمار
کاکو ایتا پی نظر ووس وقتی خلق دیر قرس کئی که پخواه دیر کبه
ووش دیر کئی
ولی
خواری نستا
غریبی نستا
غریبی نستا
کار نستا
زو اما بخبر از من والدی دی خواری نبین زو دا کول که گردم اگر گردم
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس هم په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوې. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس صاحب ستړي مشي.
تشکر اسدالله لودین.